پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې ګڼ شمېر هیوادونو په یو خپل له طالبانو اوربند غوښتي، خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري.
افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. د بده مرغه طالبان تل وینا کې یو څه وایي او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د چارو له کتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرې ولې د تمې خلاف ښه پایلې ورنه کړې. د پاکستان او افغانستان د اړیکو خړپړتیا افغان حکومت خپل ټول ډیپلوماتان کابل ته راغوښتي او افغانستان کې د تور فنګس ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي.
په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه لرو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد صاپای مختوړي. په دویمه نیمای کې درته 25 دقیقې بحث هم لرو. په هغه بحث کې پر دې خبرې کوي چې روان نو ناامنیو پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړي. خو اوس خبرونه په خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا او عمدتاً اروپایي هیوادونو ډیپلوماټیکو استازولیو ناتو او یوناما له طالبانو د بریدونو د چټک بندیدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. او انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کرونا وایرس په مهال لګول شوي وو. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو ناتو یوناما اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندیدو غوښتنه کړې ده. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې لیکلي، د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې، له سیاسي حل لارې او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقض، په زندانونو برید او ګڼ نور داسې موارد په کلکو ټکو غندل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبره سازمانونو د اعلامیې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. لویدیځو هیوادونو او معتبره سازمانونو داسې وخت جګړو د چټک بندیدو او د اوربند غږ کوي چې تیره شپه په دوحه کې په لوړه کچه بین الافغاني مذاکرات په اوربند یا اورکم له موافقې پرته پای ته ورسېدي، خو یوازې پکې د سولې د خبرو په چټکتیا ټینګار وشو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هرات کې د یو د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. ارګ مڼې هرات ته د ولسمشر غنی د نننی سفر په تړاو په تعقیبي اعلامیو کې لیکلي، ولسمشر هرات ته په رسیدو 200 ظفر قولي اردو ته ولاړ او هلته یې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وکتل. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د قولي اردو قمندان د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر ته راپور ورکړ او هغه هم د هیواد په لویدیځ کې امنیتي او دفاعي چارواکو ته د امنیتي وضعیت د لا زیات ښه والي په هدف لارښوونې وکړې. ولسمشر غنی داسې وخت هرات ته تللی چې د دغه ولایت ګڼې ولسوالۍ دا وروستۍ څو اونۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. ان تر دې چې د طالبانو جنګیالي د اسلام قلعه بندر ونیو، چې په نتیجه کې له ایران سره د افغانستان دغه مهم ترانزیتي بندر څو ورځې تړلی پاتې شو. په افغانستان کې له تېرو شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایی ازادي رډیو ویل د سمنګان ولایت د دریسوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس ته ولوېده. هغه ویل د ولسوالۍ د بیانیولو پر مهال په طالبانو باندې هوایي او ځمکني بریدونه وشول چې په نتیجه کې لاس طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اخو بیا د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته تایید کړی چې افغان پوځیان بیګا له دهراود ولسوالۍ راایستل شوې چې په نتیجه کې دا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. له دې سره په اوروزګان کې تر مرکز ترینکوټ ورهاخوا هیڅ ولسوالۍ له افغان پوځیانو سره نه ده پاتې، ځکه 15 ولسوالۍ یوازې تیر جون طالبانو نیولې وې. په کاپیسا کې هم یو امنیتي چارواکي د نوم د ناخستلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړ چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. دغه چارواکي ازادي رادیو ته وویل کوم طالبان چې د نجراب ولسوالۍ په ودانۍ کې میشت شوي وو، پرې هوایي بریدونه شوي او له ډلې 12 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لری کړل چې د کورونا وایروس په محل لګول شوی وو. دا محدودیتونه داسې وخت لري کیږي چې د کورونا وایروس ژر خپریدونکي دلتا بڼه د ریکارډ تر کچه زیاته شوی. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د 500,000 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي چې دا په جنوري کې د کورونا وبا د اوج د محل په څیر لوړ شمېر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانستل شي، ځکه د په وینا د دغه هیواد 90% بالغو وګړو د کورونا ضد واکسین یو ستن لګولي او 80% وګړو د واکسین دواړه ستنې لګولي. په روسیا کې تیر د درشلم کال د وړم کال په پرتله په نشي موادو پوری د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمیر 80% زیات شوی. د روسیې د احصایې ادارې روستات په هغه راپور کې چې آر بی سی خبري اژانس یې زیات خبره کړي، راغلی چې تیر کال په روسیا کې تر حد د زیاتو نشي موادو د کارونې له کبله 1,314 کسان مړ شوي، حال دا چې وړم کال دا شمیر 4,500 شاوخوا و. په راپور کې راغلی چې له 2014 څخه تر 2013 کال پورې په روسیا کې هر کال له 4,400 څخه تر 4,800 پورې کسان د نشي موادو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي تیر 15 کاله یوازې 15 ورځې په کور تیری کړي. خان دا خبره له ګارډین ورسپانې سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوې. هغه ویلي په لوبو کې د سختي بوختیا له کبله ډېر کم موقع پیدا کړي چې خپل کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوریزو لوبو کپتان او د نړۍ د شل اوریزو لیګونو دغه ستوري لوبغاړي دمګړې په لندن کې د چیرته چې تمه ده په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیز تجارتی لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای له 18 پیلېږي او یو میاشت دوام کوي. د ګارډین پر راپور کې دا هم راغلی چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 1,000 واره ټیسټونه ورکړي او هر واره 4 ورځې قرنطین هم تیر کړی.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته ده azadiradio.com. یو ځل بیا تاسو ته خراغلاست وایم. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د څوارلس هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمهال له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولي. د هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر او سرپرست ویلي دوی هر څه ژر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبريال راپورته.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوحه کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولیو یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، استرالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په کډه ایرامه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځای کوي او زیاتوي. د بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حال او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په ایرامه کې دا هم لیکل شوې هغه سیمې چې ورسیو کې طالبانو نیولي ترې د بشري حقوقو د سرغړاونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندیدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافیر وایي دوی هر سشر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودرېږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. له بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني شي دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي،
خو طالبان بیا له دې دا سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه یې لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربان غږ داسې محل کېږي چې د ناتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربان د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه غوښتنه چې ښکاره ورسره افغان حکومت مخالفت ښودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
ومورېدل چې په کابل کې د څوارلسو هیوادونو استازو او دغه راز امریکا او ناټو له طالبانو غوښتي چې اوربان ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د باصلاحیت غړو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. لکه څنګه چې تمه کېده دغه غونډې هغه څه پایله ورنه کړه، یا حد اقل هغه څه چې ترې خبره سول هغه څه نه و چې د افغانانو قناعت حاصل کړي. پر همدې موضوع لاندې بحث لرو. را سره استډیو ته وصل شوی میلمانه دي د پانتون استاد او د چارو کتونکي خالد سعادت او دغه راز د چارو بل کتونکي احمد خان مسلم. سعادت صاحب، له تاسو به پیل کو. د قطر غونډه ته تم ډیر وي خپل پخوانی ولسمشر حامد کرزي او ویل چې دا غونډه متفاوته ده، او خپل کله چې خاغلی عبد الله روانیدل کابل وی ویل چې با صلاحیت پلاوی دی او دوی به زینو پرې کړ ته ورسیږي، اما هڅه ونه شول. ولې
مننه، تشکر. زه فکر کوم چې منګه لبده منغه د سیو حالت کیو چې دلته د هغه فضا چې د سولې د خبرو لپاره رامنځته شوی وه چې اوس هغه نړیږي له منځه ځي، او دا د جګړې شدت دی. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو، او په ځمن کې دوی لپاره د سولې خبرې دومره ګټور نه دي لکه څنګه چې په جګړه کې دي. اما حقیقت دا ده چې د سولې خبرې کې دوی کولای شي د واک تر ستلو لپاره ورسېږي، نه په جګړه کې، ځکه شل کاله دوی جګړه وکړه، دوه کاله مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه، دومره څه چې مذاکرات کې ترلاسه کړ، زه فکر کوم چې په شل کاله جګړه کې نو ترلاسه کړي. یو مسله، دویمه مسله دا ده چې دلته د ماته څخکاری څه چې موږ ګورو لبد مرغه دا به ډیر یو بد حالت ولري چې د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی، او دغه واټن تر څو چې کوشیر نشي، تر څو چې راځي بیرته سره یو ځای نشي، دا به ډیر ستونزمن وسیږي چې موږ د ایمی اوربان خبرې وکړو. ځکه دغه د جګړې طالبان دوی د فتحې خوبونه ګوري، دوی د دوی په عمل کې چې موږ عملیات نه کوو، ولی تاسو ویل چې تقریبا دغه ولې
سعادت صاحب په دوحه کې سره کوم کسان ټول سی وو، مثلا د طالبانو له خوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې، او دغه راز د خوانه هم ډاکټر صاحب عبدالله چې د سولې په چارو کې لومړی خبره کوي، دوی کولای شوی چې هدا اقل د اختر په مخه یا هم غد درې میاشتنی اوربان خبره کېدلې، اما په اعلامیه کې بيخي داسې سره نغل چې ملموس وي او د دې وسنۍ ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګيږي.
په اعلامیه کې نوې خبره نشته، په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه شوی. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلې مدن باندې همدغه خاورې واړول شوې. موږ تمه درلوده چې یو پرمختګ هدا اقل کې یو اوربان نکیږي، د اوربان لپاره باید یو اساس کې خدل شي، بنسر کې خدل شي. لبد مرغونه شو په اعلامیه کې هیڅ نو خبر نشته، او زه فکر کوم چې ما غزړی به بولال تکراریږي چې موږ به دا حکم باغه وکړو. نو ما مخکې ویل چې دلته د جګړې د شدت او د جګړې د صورت دومره زیات شوی دی چې دغه بیلانس له منځه وړي. کله تاسو د جګړې او د سولې ترمنځ شکل بیلانس ساتي، طبي خبر ده چې سولې خبرې کیږي، د مذاکرې خبرې کیږي، په ما کچه باندې بلا سره جګړه کمیږي. اما په افغانستان کې دا مسله د غو دمه شدې مرشي بلا کړه باندې ده، خصوصا د امریکایي ځواکونو د اعلان سره سم دغه مسله بلا کړه باندې ده. نو زما باور ده چې دلته دغه بیلانس نه ده ساتل شوی، تر څو دغه بیلانس رامنځته نشي دا به ډېره مشکل وسیږي. دوی تاسو ویل چې د لوړپوړو مذاکراتي ټیمونو چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ملا برادر ترمنځ باندې، زه فکر کوم چې دلته د دوی سید چفان حکومت طرح وړاندې کړی دی، افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګل دی، په عین زمان کې دوی کوشش کوي چې حد اقل یو نتیجې ته سره ورسیږي. اما مقابل جانب په هیڅ صورت باندې ناظریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکرات لپاره د افغان حکومت خبرې ومني. دا که هر څوک حتی
ولې استاد پښتنه دا پیدا کیږي، پښتنه دا پیدا کیږي اوریدونکو سره چې دوی د غدوه ورځې په څه خبرې وکړې، بل اخر د سې و اعلامیه ورکړه چې فکر کې دوی فقط نیم ساعت سره ناس يم، دا سې و اعلامیه ورکړې ده. نو دغه بحثونه تاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو؟
لومړی ورځ معلومات چې دا دي چې مسلې خیر روانې وي، حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې، د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې، د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې، هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل. اما د دې ورځ کې چې بل اخر دغه مسلې د شي بل 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 لور ته لاړه، پرې دا شکونه ایجادي، دغه شکونه دا ایجادي چې ممکن د پاکستان لخوا طالبان ته ویل شوی چې وو جګړه کې تاسو برلاسي یاست، بل اخر مخته راشه په جګړه کې او سولې تاسو ګټنه کوي.
نور مو ودا
خبرې بالکل صحیح وي،
سلامت سید پانتون استاد او د چارو کتون کې سید خالد سعادت لتاس نه ډیر مننه بل کتون کې چې سیاسي چارې څاري احمد خان مسلم را سره استډیو ته وصل دی مسلم صاحب استاس مندنی څخه د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم ټول افغانان ته زړه کوم سلامونه وړاندې کوم الله پاک دې وکړي چې د خیر سوله او دایمي ورمن خوندان شو زما په ان زما په فکر اول ورځ په 2001 کې چې په بون کې کوم غونډه جوړه سو هلته کومې او دا غزه چې ما دا شی را سره وې زما په نظر خارجان هم سایګان کتن په افغانستان کې دایمي سوله دایمي ورمن غواړي بل چې د قطر خبرې وې د خلیزادو د طالبانو هلته نه افغانان ته چا وخت ورکړي نی حکومت ته ورکړي پټ خبرې وې پټ خبرې سمانه د دروازو ده شه او باید افغانانو سره شریک وي او د افغانانو خبرې دي د افغانانو مشکل دي او بل هغه خلک په ور کې سوځي ټول افغانان د وربند ته دي د ورځې څو څو قرباني دي تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته او بل خبره چې ډیره مهمه ده چې کرزی صبر ته د میدان راوګرځي اصل د پیډ میدان کرزی صاحب دی
جنجالی دی هغه ولس سره شریک سی ځکه شریک ولس په تامه او ولس حق لري چې پوه سي چې په څه خبرو جنجال روان ده مادي په اعلامیه کې دغه ته اشاره و نه کړه
ولس خود وی جرګه مشورتي د سولې په نامه جوړ سول چې زه خپل په خښوم ته چې ولس وی جرګه ولې چې نو سو هغه کوم قربان اولیات ټول زمانات اولیات د جګړې لپاره هغه وي د بنیانو په مقابل ټول جرګه ول چې بنیان دي خوشي سي مګر قربان دي دنیا وای دي زمانه څو چې شورا امنیت دنیا دي زمانه څو چې چی ونه سو ولس خوارانی څو قدرت لري نظر لري فقط ولس د قربانی لپاره دي چې بچانې مري بمباریږي کورونه چوریږي فرار کوي بهریږي ماجرتي ولس صدا حالت قرار نه دی ولس هیڅ شی د خوارانه نه ولس درمابین تباہ و برباد شو هغه خلک چې د قدرت جګړه ده د هر چا د هغه اولادونه محفوظ دي دا خو نه زوی مري خدای دې نو ورونی په مرګ مخ خوشاله ده چانه په مونته خبره ده ده چې د افغانانو هغه خوار دریم ولس غریب ولس برباد تباہ دي خبره ده چې چاغه زوی و پروش کړي له لوی جرګه کې باید پردا چنګار شوی وي دا زمانہ تاسو سه وي شات من به قربان کله نه شپږ نه نه قربان سه وي هغه پروش کړه پاتر کې قربان نه وسو د جرګې خبرو جرګې معنا ورنه کړ
کور مودان مسلم سه
قربان باید دا قربان چې فرض مات وي به سه وي
ډیر مننه
ګورې سه باید سم نه پروش پر قربان نه شه باید نه کړی
او سلامات اوسې مسلم صاحب نظر مو اوریدل سو ډیر مننه د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د دو کتون کو د پانتون د استاد سید خالد سعادت او دغه راز د چارو د بل کتون کی احمد خان مسلم څرګندونه اوریده
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
وسام د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکي لانجې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تختونې د پیښې په خبرګون افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي سلسله علي خیل د جمی په ورځ له اسلام آباد د تختول شوی و او څو ساعت وروسته داسې وخت خوشی شو چې د افغان حکومت د اعلامیو پر اساس سخت شکنجه شوی و د بهرنی چارو وزارت وایي جر یو پلاوی پاکستان ته زی او د قضیه په تړاو تر مندنه وروسته به د راتلونکو اقدامات په اړه پریکړه وشي تفصیل
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونی او ربړونی قضیه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې ډیپلوماټیک کړکېچ رامنځته کړې افغان ولسمشر د دې پیښې په خبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یکشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشري له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماټان د هغوی د بشپړ امنیت د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکو کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دی خبره کړې او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر د ولسمشر د پریکړې د خبر تر ترڅنګ لیکلی چې د افغان سفیر د لور تختونی او بیا شکنجی د ملت روان زخمی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړ پوړو ډیپلوماټانو د ورغښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلی او هغه یې د تاسف وړ بللی. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلی او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علی خیل څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت امر کړی و چې پاتې څلوخت ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورونې چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې درې ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پختل شوی او د دې خبره د قضیه بجر بشپړه شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود دی.
د ټولو درې وړو ډرایورانو مرکه موجود دي چې هغه بیان ورکړي د همغه مطابق په دوسه کې ثبتيږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې پاتې څلوخت ساعتونو کې دا قضیه و بلټل شي. اته څلوک ساعتونو کې نشوه په دو او یا کې به د دوسیه بشپړ
شي. په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تختونی قضیه په کوردنن او بهر سخت خبرګونونه و پارول. په کابل او ننګرهار کې یک شنبه مظاهره وشوه او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکیل او تورن وباله. د کابل د مظاهره سلګونه ګډونوالو په پریکړه لیک کې چې د پانتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست د یادې پیښې د عاملونو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماټانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازي ژوند په خطر کې و. په خواله رسنیو د ګڼو خبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تختونی قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي.
اوس هم یو روغتیایي موضوع. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور فنګس یا قارچ په نوم د نوې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د عام روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیر یو میاشت کې له دوی سره د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د دریمې څپې له پراخېدو سره هم مهاله د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د تور قارچ یا فنګس ناروغۍ د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراس، سمنګانو کې موږ یو یو پیښه لرو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
تور قارچ څه ډول ناروغي ده؟ د پښتنه میل ډاکټر میرویس علیزی کړي د نوموړي په وینا دا ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن نشي کولای د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم د ویروسي ناروغیو له کبله کمزوري شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکاری کې موجوده ده خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د په وینا تور فنګس بکتریا په میوو په تیره هغو میوو کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ ډاکټران د دغې ناروغۍ په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستونی کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاښونه متحرکیږي، سترګې پړسیږي او حرکت محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامې روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغي پرمختللی شي ناروغ کس سالنډي او خونریزي سره مخ کیږي. دغه وزارت په وینا په دغه ناروغي په نړۍ کې د مړینې کچه سباندې 50 سل نه ده. ل دې ناروغي څخه په افغانستان کې څومره کسان مړ شوي دي؟ عامه روغتیا وزارت وایي په تیر نږدې یو میاشت کې په تور قرج ناروغي اخته و ناروغان مړ شوي دي. په کابل کې درې تنه او د مړینې یو پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده، خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا ویروس، سرطان، ایچ آی وي او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کېږي.
مسایت کوم کې زوینه دی لپاره مرتوب زوینه دی ومن په لکه مخکې مې ویلي دی په ورستو شو پانو کې یا غنده شو پانو کې ورستو شو مې وجاتو کې د لیدل کېږي په خاوره کې دا موجود وي او د هغې ترڅنګ یعنی دغه مرتوب به هوا ډېره زیاته مسایه دی یعنی د حیواناتو ځینې مړه شو انساجو کې دغه موجود وي.
د نوموړي په وینا که چیرې دا ناروغي اعصابو ته لار پیدا کړي نو د بدن د معیوبیت لامل هم ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا میوکور مایکوسس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1995 زیږدیز کال کې وپیژندل شوه او په 1915 زیږدیز کال کې ورباندې د مایکوسس یا مایکورینیا نوم کېښودل شو. د عامې روغتیا وزارت که څه هم افغانستان ته د دغې ناروغۍ د راتلو دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي نږدې یو میاشت وړاندې له دوی سره د فنګس ناروغۍ پیښې ثبت شوې. په دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا ویروس د ناروغۍ د رواني څپې په وروستیو کې هغه کسان اخته شو چې د کورونا ویروس ناروغي تیره کړې وه او لا هم له دغې ناروغۍ کړېدل. د روغتیا وزارت په وینا چې دوی د یادې ناروغۍ د مخنیوي او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي چمتووالی نیولی. د ناروغۍ مخنیوی څومره شونی ده؟ تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي وه چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ناروغانو له ککړو سیزونو او هغو توکو ځان لرې وساتي چې شک کېږي دغه فنګسونه پکې موجود دي. روغتیا وزارت وایي د تور فنګس ناروغۍ لامل د موکور مایکوزس په نوم یو فنګس دی، ځکه په دې نوم نومول شوی چې له امله یې د پوزې شاوخوا برخې رنګ تغییر کوي او بدن ته زیان رسیږي، چې په نتیجه کې د پزې شاوخوا برخه کې د تور رنګ جوړېدو لامل کېږي. د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي واکسین نه لري، خو د ګرد او خاورو له سیمو لرې والی، د ماسک تړل، له چټلو لکه ډنډو، ویالو او نورو اوبو لرې والی، د بدن د معافیت لوړوالی او د بدن د زخمونو مینځل کولی شي چې له دغې ناروغۍ مخنیوی وکړي.
خبری ساعت له ازادي رادیو.
وسم راځو دې ته چې په اورزګان کې له 2000 بې وزله کورنۍ سره مرسته وشوه. دا هغه کورنۍ دي چې ورستیو جګړو ځپلې دي. وروړاندې درته په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث هم لرو چې د روانو جګړو اغیز پر اقتصاد او بازار څه دی. دا بحث له خبرونو وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ په دې اړه له اورزګان راپورته.
د اورزګان مرسیال والی نکیب الله عرفانی د یادی مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د جګړو څخه د بیزایسو، کندو، ایتمانو او بیوزله کورنۍ سره کوي.
دا د 2000 کورنۍ سره کومک دی چې تقریبا 1000 کورنۍ په ترینکوټ ښار کې اوسېږي او هغه نورې 1000 کورنۍ چې دی هغه د دیراوت او ګیزاب ولسوالۍ سره بیا ځای سوي دي. دا یوازې د کونډو، یتیمانو، متضرر کورنۍ سره مرسته وه.
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزي مسولین وایي په دغه ولایت کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای سوي دي چې زیاتې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د یادې ادارې مشر عصمت الله فیض له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د بې وزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د رواني جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځای سوي او نن ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي.
نوم سید لال جان آغا دی پنځه سال کالداری مونږ درلودلې مګر کینن دا د 15000 افغانۍ پیدا سولې نظم د اختر د مراسمو یو ډیر موږ ته خوشاله شو د مراسم په ډیر اچاله روزه کې چې پښې زما خپل ما شمې مازور ده جګړو څخه راغلی د شپږ کال کې چې په خپل سره کې نه د بل په سره کې هم سایه پروت دی
زه عبد الشافی دروازګان ولایت زاب نو سوالي وسیدونکو يم دلته اوس په اعلان په ترين کوټ کې د ماجره شپې ورځې تیروم 15000 افغانۍ پرشيره کله چې موږ د زو د رسوالي ماجر هر سم پته سوي د زلت ماجر نو ماجره شپې ورځې تیروم په د خیره کاري اسکي
د اورزګان ولایت د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت 15 اصل نه خلق ساش کال وچکالي زپلې دي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
12 نیمه